السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11مه ده ولی حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو خو اول خبرونه له شاهین بنورو
ستړي مشهرون بیر دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د خاروالې دوه منتخب استازي وایي چې د اتمانزو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورور زلزلې لړزولې دي چې په نتیجه کې 140 کسان ټپیان شوي او نور یو شمېر وژل شوي دي او د روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د خاروالې دوه منتخب استازي وایي چې د اتمانزو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده له ملي جمهوري غورځنګ سره اړه لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پرون مشال لیډو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې که په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه بړنګ کړي حمزه داوړ زیاتوي چې هغوی په اګست میاشت کې په پېښور کې د پاکستان فوج د مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړی وو چې پر دوی د جرمانې سبب ګرځېدلې دی
منځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نکې د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړې کچره ته د بتامش ترونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ځمداري دو
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزه پرون مشال روته ویلي چې هیڅ چاته به قانون په لاس کې د اخستو اجازه ورنکي اتمانځي جرګه په سیمه کې د امنیت لپاره له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پر ازمک کې روانه ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې ګډونوال میرام شاه ته د لښکر په شکل کې تللي او نن به میرالي ته ځي د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی په دې دوران کې د فوجي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون بندیزونه لګولي دي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټې جوړه کړې ده پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروستو په لومړي ځل په خیبر ضلعه کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټې جوړه شوې ده د چارواکو په وینا دا کمیټې به هره میاشت غونډه کوي او په هغه ضلعه کې به پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د زورونې د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې ګوري دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو کار ځایونو او کورونو کې دننه او بهر پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د زورونې ګڼې پیښې رپورټ شوي دي د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې لړزولې دي په هرات کې طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر احمدالله متقی وایي چې نننۍ زلزلې 140 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر پکې مړه شوي هم دي هغه لی متقی مشال ډوته وویل چې د نوې زلزلې مرګ جوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او په نورو ځایونو کې اوسیږي د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د نننۍ زلزلې کچا د ریکټر په سکیل 6.3 د کړې او مرکز هم له هرات خارا بهر یاد کړی دی د تیرې شنبې په ورځ هم د ریکټر په کچا 6.3 درجې زلزلې د هرات خار او لویدیځې سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخه شاوخوا 12 کسان پکې مړه او 2000 نور جوبل شوي دي د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د اسرائیل او اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده ملاله بیګا په انسټاګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې غیر پاتې شوي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده نوموړي زیاته کړې ده چې جنگ هیڅکله هم ماشومان نه بخي که هغه په اسرائیل کې له کورونو تختول شوي او که په غزه کې د هوایي بریدونو څخه پټ شوي او یا د خوړو او اوبو څخه بې برخې دي په فلسطین کې د تاوتریخوالي وروستۍ لړۍ وروستو له هغې پیل شوه چې حماس د شنبې په ورځ په اسرائیلو خپل تر ټولو لوی برید پیل که له غزې څخه یې اسرائیل ته راکټونه وویشتل او د پولې هغه خوا یې جنګیالي واستول اسرائیل ویلي دي چې دوی د جنگ په ډګر دي او په غزه کې د حماس پر اهدافو خپل بریدونه پیل کړي دي په داسې حال کې چې نن د ماشومانو جنکو د حقونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي دي چې په نړۍ کې په راتلونکي لسیزه کې 100 میلیونه جنکې د کم عمرې د ودونو له خطر سره مخ دي. د انساني ازادۍ د دفاع نړیوالې ادارې ADF انټرنیشنل نن په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې په ځانګړې توګه د افریقا او آسیا په ځینو برخو کې د مذهبي اقلیتونو سره تړاو لرونکي نجونه په زور ودولو او خپل مذهب پر خودو ته مجبوره کول شي. د راپور تر مخه په پاکستان کې هر کال د مذهبي لګکیو له زور څخه زیاتې انجونه په زور مذهب بدلولو او ودونو ته اړ کیږي. او روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده. شورا 200 څوکۍ د ختیځ اروپا دوو هیوادونو بلغاریا او البانیا ته سپارلې دي. دا د دې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استازو ته د 500 لک روپو جرمانې جمع کولو ویلي دي. جرګې فیصله کړې چې قادل داوړ او حمزه داوړ په دوه ورځو کې جرمانه ورنکړه نو د هغوی کورونه بړنګ کړي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی له پوځي حکومتي چارواکو سره پر جرګو بندیز لګولي او د دې پرېکړې پر سر غړوونکو به جرمانې لګوي. بلخوا منتخب نمایندګان وایي چې د جرګې پرېکړې نه مني او په دې اړه پولیسو ته خواست کړي چې د هر غیر قانوني ګام پر ضد کاروایی وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
عادل داوړ د میر علي ای پی او حمزه داوړ د میرامشاه درپخیلونه د ملي جمهوري غورځنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوي دي. د جرګې مشران وایي چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړي، د حکومت فو سره قبایلي جرګه کې ګډون کړي چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي. حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي، په جمهوریت یقین ساتي، جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
منځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې، د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړای کچر ته د بتا مشترون رسوله نو تو کېر بیړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہ داری دو په دا ملک شه د مش سیاست د عین د بلدستۍ د پوره دی. او کچر ته دلته یو جرګار چګیږي تای په مو باندې خپل فیصله په زیر مسلط کول غوړي، په سیاسي ور کورونه بندیزینه دی لګوي نو د خلاف میج مزاحمت کی.
اوتمان زای جرګا صد پاسه درې میاشتونه رزم کې روانه ده چې د 1300 ورځې میرام شاته د لخر په شکل کې د جرګې ګډونوال راغلی او نن د اکتوبر 11 نامیر علی تزي سو نه وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزم کې جرګا ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی 15 لک روپۍ د جمع کړي غنی کورونا بایډنګولې شي.
پښه یو حمزه د درپخیل کوم سره تعلق لري، یو عادل د ای پی کوم سره تعلق لري. اې ته ته میش وی او کومه ته دا وی چې د خپل کوست کې ما جرمونه دو دا په خپل اخلاقی طریقه سره میش تر ورسوي. میش د دې ته نه مجبورې شي چې میش چا سره زور ازمایي وکي. دا د میش د سٹام لیکلي چې کومه د اصول دي اقوم ذمہ دار د چروي رسوي نیر ورسوي
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب د اکتوبر په 10 خبریالانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړي دي چې تا اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسي وګړو ته به تحفظ ورکوي. اوتمان زای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلې دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فو سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیرای مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به ډنګوي. او دې لړکې تر اوسه دوه کورونه ډنګړې هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمانه کیږي. با عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویلی چې هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دوی په وینا دا کمیټي 12 میاشت غونډه کوي او په هغه ضلعه کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټي به د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینډ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. دې کمیټې چیئرمین با ډیپټی کمشنر وی او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیس او عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه بپکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وی. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټې د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالے سره ضلعه کې دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وایي په کار ده دا کمیټې فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پوری پاتې نشي.
مرج ضلعو کې د ماشومانو سره کومو ګورو نه ډیر ظلم زیاتی کیږي، کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه زموږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي، جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهی مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي کې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومان سره جنسي تیرای شوی او سباندې 2000 پیښې پکې رپورت شوی او د دغو پیښو ښکار ماشومان عمرونه شپږونه تر 14 کالو پورې وو چې جنکې او هلکان دواړه پکې شامل دي. خو بیا ډېر پیښې نه رپورٹ کی گی او پٹے وساتل شی. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په کورمه کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه نښتو کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د سیمې ولسي، سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د ځمکنیو لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او ورځ تر بلې په سیمه کې د نام نه پیښې په زیاتېدو دي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شور جګړو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د لانجو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی او کوشش کوي چې د خبرو اترو له لارې د سیمې امنیت پر زیکڑی. تفصیل د شاین بونری پر رپورٹ کې واوره.
د خیبر پختونخوا کورما لوړاندې څخه ډلهیز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده. خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف وویل چې په وار وارې له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي. حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
بحیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواس کړی او چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی ریکارډ مطابق څوک چې مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي څوک چې همسایه دی هغه د همسایګۍ باقاعده حیثیت معلوم شي خو عموماً حکومت دې کې سستۍ نه به کار اخیستو او خبره ته به وږ نه اچولو او عموماً تنازع به دې خبرو نه جوړېدې هغه به فرقه ورنه رنګ واخیستو خلکو به ورکولو دې کې په سلګونو خلک مړه شولو په سلګونو خلک پکې زخمیان شولو او کورمې کې عموماً د ډېرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه دا د ځمکې تنازع دي
کورما یو د هغه سیمو څخه دا چې د ځمکې ریکارډ لري خو د آبادۍ د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکي اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پرېکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمهوارې ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه پیوتري منګل منځه چې کومې ځمکې دي غرونه دي. دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي د کونجلې ځای نستې کوټ چې کومه شخړه دي دا دی. بلیش خیل و ابراهیم ځای سره چې کومه شخړه دي د پړچم کني دام ډېره زړه دی. دې کې خدا وشو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اټیک وکړو دلته کورمی کې جنگ وو. نغه کې بیا طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه ځمکې چې هغه د تورې ځمکې هغه په پړچم کني باندې تقسیم کړې نو هغه شخړه هم ډېر غټه شخړه ده. په ځای پرته ده علي شیرزیو او د مسعودیو منځ چې کومه شخړه ده هم شل کاله کېږي هغه هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کورم کې 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د ځمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. هم داسې روان کال د جولای په میاشت کې د پاړچنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شو او نور 8 ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هوارې کړي دي خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي نه اخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقې خلکو خو چې څومره کوشش وو الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی. البته دا حکومت پورسز او سمرا چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدام نه کی نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي. الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي. فلحال مشران علماء کرام اگر سرتوڑ کوشش کوي چې دا شخړه او امدارنګ نورې زمینی شخړو کې آغا امن راشي او درپا حالي راشي.
بلخو حکومت وایي چې په کورم کې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي. په دغه اړه د کورم مرستیال کمیشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسیدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونه وړ دا چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو غرونو ونو ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې 3 ورځې روانه وه او په کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې وه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
دا
د جنوبی وزیرستان د کرنې څنګه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوز تحصیل توی خله په زرمیلان سیمه کې د 1000 اکر شاړې ځمکې آبادولو کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې له پوز سره په دې پروژه کې د زراعت څنګه کارکوونکي تکنیکی مرسته کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د پوز ځمکې آبادولو د غی پروژه په باراکشه د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور خان بیٹانای ویایي
پر دو کمیونٹی نا پلیز افیسته د امزکا په دې باندې آرمی ول خپلم سوینګ کوي کنه کرافټ هغه صحیح ټیکنالوژي سره پاکستان آرمی رسوي سرتا 45000 دو ټارګټ تا لاس ورځی کې چې پلیوننګ لګیا شروع شه خو 6-7 ټریکټر وو سه 15 ټریکټر وو فلال تاسو ځان شه دو دا کوشش تا چې دا غنم مو سیزن ته مش تیار
سویلی وزیرستان زرمیلان شاړز مکه ابو داول نه او مقامی خلک ته س غټا وی پدغه براکشه هم د انور خان ټانی خبره وروي
دا ډېر څه سټپ تا چې چا غریب سړی نه سوال شي نسیم ځکه برابر وره نو تا ته کې یو سړی ځکه تیار کی درې کلونه با تا ته حواله سی هر شي یغه وبیا وارم ځکه ای بلدا سلمان خیل بیک گراوند داسې د شدا فارمینګ نه ده نو دوی چې دلته وې نه فارمینګ نو دوی به شفت شي کنه خپل اتوماتیکلی
د زرمیلان سیمه او سیدین کای ګلاب خان سلمان خیل ویایي چې د سیمه خلکو غریبي او بیواسي په واجا خپل ځمکه نشي ابودا ولای او د سیمه خلک کی د پاکستان پوز له طرفه د ځمکه ابو داول چار بنه خوشول دی قائم کری ادارہ زراعت معدنیات او انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ملکی او غیر ملکی سرمایہ کاری روڑل د پورا چار کوي او دغه ادارې په خیبر پښتونخوا کې شه د شاړې زمکو ابو داول چار شری کړي دو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د سوات سیدو میډیکل کالج 25 کاله پوره کېدو په مناسبت د سیلور جوبلی مانسونډه پیل شوې دي. د کالج انتظامیه وایي چې له کالج د ډاکټري ډیګري اخستونکي ډاکټران راغواړي. دوی وایي چې د اکتوبر په 14مه به د فراغت سلورم غونډه یا کنوکیشن مانځي چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر شاوخوا 250 نه زیات د ډاکټري ډیګري اخستونکو ته اسناد ورکوي. اولنۍ دستوره د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته شوې چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلو. هغه مو په دې رپورت کې له نور حال خبروي چې د دستورې د موسیقۍ لږ نه پیلېږي.
او دا باسي چپې دی یو سکتاب نا بنای لبنګی نا بنای
د سوات سیدو میډیکل کالج په میدان کې جوړ کړی شوی د موسیقۍ بنډار کې په سلګونو ډاکټرانو د کالج موجوده او پخوانی زده کوونکو ګډون وکړو. دستوره په دا غاړه جوړه شوې چې سیدو میډیکل کالج جوړېدو 25 کاله پوره شول. د کالج چیف ایگزیکټیو ډاکټر اسرار الله وایي چې کال 1998 کې د 50 د طب زده کوونکو څخه جوړ شوی د طب د کالج نن سره 2500 نه زیات پوهه ډاکټران جوړ کړي او کالج مخ په وړاندې دی.
یو وړوکی هسپتال او وړوکی میډیکل کالج په یو وړوکی بلډینګ کې نن ماشاء الله موږ خپل په غټ پراپر پرپز بلډ بلډینګ کې ناس یو. زمونږ هسپتال چې 300 بسترو نه 1100 بسترو ته ورسېدو. زمونږ کم میډیکل شعبې چې دی هغه د 6 نه 24 ورسېدي او زمونږ فیسیلیټیز چې هیلت فیسیلیټیز دي نو چې کم د پېښور نم بلکې زه خپل فیسیلیټیز د اسلام آباد او کراچۍ او د لاهور سره کمپیر کوم چې هغه زمونږ را دي. ان شاء الله نن سبا چې مونږ کم فیسیلیټی هغه را دي میډیکل لګاله چې په برکت چې سیدو میډیکل کالج ورکه نه هغه د کراچۍ او د آغا خان برابر.
موسیقی ته ناست پیښور ډاکټر زاهد اقبال وایي چې نن ځکه خوشحاله دی د خپلو پخوانو ملګرو سره میلاو شو او د سیدو میډیکل کالج کې زده کړې ورته را یادې شوې.
چې کم ځینې انسان سبق ویلې او المامیټر دغه راغی سلیبریشن راتلو او بیا 25 ایئر سلیبریشن لا مزه خو جدا احساس دی. کم چې ډیسکرایب زبر ډیسکرایب کولې هم نشم دومره یو غټ او ډیر ښه احساس زموږ دی. خپل ډیر خوشاله یو او ډیر خوشحالي محسوسو چې خپل ملګرو سره په ډیر وخت پس میلاو شو او یو غیدرنګ ټول الومینای او ټول ګریجویټس سیدو میډیکل کالج او بیا موږ په ګیدرنګ
د بنیر ڈاکٹر منصور عالم چې تیر کال د کالج نه ایم بی بی ایس کړي اوس هاوس جاب کوي او د اکتوبر په 14مه نیټه به د گورنر خیبر پختونخوا نه د ډاکټرۍ سند ترلاسه کوي. وایي چې دا کالج د سیمې خلکو لپاره ډیر مهم دی.
زم سی دو ٹیچنگ ہاسپٹل چی دے نو ڈیر غٹ خدمات ور کی ملکن ڈویژن کے بنیر چنگلا سواد دیر ٹول ددی نہ مستفید کی گی ہر کال چی دے زمگا تقریباً 120 کسان فارغی کی دلتا ڈینٹسٹری نا او دا سیدو میڈیکل کالج نا
سیدو میڈیکل کالج کے دا وقت ہر کال سرز دا کون کی ایم بی بی ایس او شل دا غاخونو علاج کھول لپارا داخلہ اخلی دے کے دا ٹول صوبے او بیا دا نور صوبو نا ہم پا مخصوص کوٹا کے برخا دا دا کی جنکے ہم پلوش میرا سروی دا بلوچستان سر تعلق لون کی انیلا چے دا ملگرو سر دستور کے ناستا دا ہوائی
موسم خیستا دے او سواد خلقم کھلے دے او جنکو لپارا تعلیم دیر زیادہ اہم دے سی آغا خپل پہ حق بنی خبر شی نو بے آغا خپل حق بن خلقو نم غاڑی او آغا خپل حق لپارا درے دے مشی خپل سینئر سر ملاو سو من خپل دا فیوچر لپارا خوشحال سو سی او رز بمونگم دا سی ڈاکٹران جوڑی کو انشاءاللہ
دستور کے نیک پنیغا دا موسیقی تابعہ شی ہوا پدغ محل دا سیدو میڈیکل کالج دا پارا خدمات ورکون کو تا دا حوصلہ افزائی پتوگا یادگاری شلڈونا او سندونا ہم ورکڑے شول نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د خوست یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو ځوانانو د افغانستان په هرات ولایت کې لزلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی. خوستی ځوانان او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسان هم مرسته کوي چې په ښار کې د لاس په مزدورۍ لګیا دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د دې برنامې یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ راډیو ته ویل
افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزلہ وشوا چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي دي. نو په همدې خاطر خوستی ځوانان راپورته شول د دوی سره د همدردۍ لپاره په خوست مرکزی چوکي خیمه ولګوله. د دې خیمه تر څنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالۍ او مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترڅو له هرات او بلغیس زلزلہ ځپلو سره تر خپل وسه توانه همکاري وکړي.
د مرست راټولون کې وای د دې ځای خلک د خپل نور ځانمنو هوادوالو هغه ستونزي او په اوسنی بیړني حالت کې د دوی اړتیاوي خې درکوي او خپل واس نسپموي. مدني فعال ابراهيم سيار ويل
داسې خلک هم راځي چې هغه خپل ټول ورځ د لاس ګاډي چلوي خپل سوال کې په سوال پیسې راټولې کړي دي او دلته ډیر په یو لوړ احساس ډیر په یو وطني احساس ډیر په یو لوی ستر مینه موږ سره شریکي کړي دي ترڅو هرات او بادغیس د زلزلہ ځپلو لپاره ورسیږي.
خوستی فعالان وایي ځینو مدني بنسټونو او د سوداګرو دوکاندارانو ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ایزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنې کړي دي.
نوم مې فرحت الله الهام دی. په دا برخه کې خوستی ولسونه او د خوست هغه اتحادیې چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړي او ژمنې کړي دي او راتلونکي لا هم دا مرستې دوام لري.
په خوست کې د طبیعي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکوونکي د ولسونو لخوا خپلو زیانګالو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپلې مرستې ونه سپموي. د یادې ادارې استازي کریم الله عابد
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه چمتووالي ریاست نوم دی نوم نه څرګندېږي چې طبیعي پیښو ته په وخت رسیدګي کېږي. الحمدلله بیا د نړیوالو سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرسته چې افغانستان ترسیم منظم به متضرر ته رسیږي.
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربیره د هرات په زندهجان انجیل کوشان ګلران کوشک او رباط سنګي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د رختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګی د مازیګر سلونی مې بجې کېدون کې دی. اوسو مهم لند خبرونه په شمالي وزیرستان کې د خاروالې دوه منتخب استازي وای چې د اوتمنځو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده. ل ملي جمهوریت غورځنګ سره اړه لرونکو کونسلرانو عادل داوډ او حمزه داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې جرګې پریکړه کړې چې په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړي نو دا غوي کورونه بړنګ کړي. حمزه داوډ ویل چې هغوی په اګست کې په پېښور کې د پاکستان پوځ مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړو چې پر دوی د جرمانې سبب وګرځید. د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې. پرون د خیبر مرستیال کمشنر دفتر لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلعه کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده. د هرات لویدیځې سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر احمدالله متقی وایي نننې زلزلې 160 کسان ټپیان کړي او لکم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر پکې مړه شوي هم دي. متقی آزاد مشال ریډیو ته ویل ته نوې زلزلې مرګ ژوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او نورو ځایونو کې اوسیږي. د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اور بند غوښتنه کړې ده. ملاله یوسفزی بیگا په انستګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې ګیر پاتې شوي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده. او په هند کې د 500 اوور یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ سیالو کې نن د افغانستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان دا وخت بیټنګ کوي او په 8 اوورونو کې 203 منډې جوړ کړې دي. سلور لوبغاړي آوټ دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترړالاندې بحث چې پکې نن د پاکستان حکومت د بهرنیانو د ایستلو د فیصلې مختلف اړخونه بحث شوي دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترړالاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترړالاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ پوري د وتلو امر کړی، په مختلفو شهرونو کې پولیسو د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر پر 3 نیټه د حکومتي فیصلې د اعلانونو پر وخت د دې اقدام وجه د پاکستان خراب امنیتي حالات بللی وو، خو د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او پر افغانستان واکمن طالبانو پر دې تنقید کړی دی. د پاکستان حکومت په خبره دا محال 400,000 داسې افغانان ژوند کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا افغانان لکلو کنو رایسي په پاکستان کې ژوند کوي، خو بیا ولي اوس ناڅاپه د دوی د ایستلو فیصله وسوه؟ دا نور پښتنې په دې بحث کې چیرو. میلمانه مو د مشال ریډیو د اسلام آباد همکار طاهر خان او ورسره د افغانستان د پېښور کونسلګری د پخواني تعلیم پخواني اتاشا یلدا بازوان ده. تاسو دواړو مېلمنو تار کله وای یلدا بازوان پایل بل تاسو کو سوال هم دادی چې تاسو په خیال باندې پاکستان ناڅاپه دا فیصله ولی وکړه چې ناقانونه اسناد، یعنی چې اسناد نه لري، په ناقانونه توګه په پاکستان کې اوسي هغه افغانان وباسي؟ تاسو خیال څه دی؟
د دې وجه باندې همونګ هیڅ پونه یو د کرار باندې ویل شوی وی او د دوته د مخکنه دا رقم باندې یو په پلان او ستراتیژیک توګه باندې لکه ډیر په قراری سره، خو دا رقم باندې لکه دا د افغانانو په حق کې د کډوالو په حق کې دا یو ډیر زیاتې دی او نړۍ په دې وخت کې باید د افغانانو د مجبوریتونو ته دیوته لکه پاملرنه کوي. خو دلته مونږ پونه یو چې ناڅاپه ولې داسې یو اقدام اوس په دې 45 کال کې او دا څو ځلې 2014 کې هم افغانانو نه دلته ډیری کورونه جایدادونه زده کړې دا هر څه محروم شو، اوس بیا همدا حالت په همدې رقم باندې په دې وجه
باندې دې ته راځو چې تاسو وایست چې تاسو پونه یې چې دې وجه څه کېدای شي. تر خاصه تاسو لکلونو کلونو راځي د افغانستان دغه چاري په هر لحاظ باندې څاري او په دې کې داخلي است، ستاسو په خیال باندې ستاسو شخصي نظر بیا ستاسو چې معلومات کړی دي د دې وجه یعنی ناڅاپه څه وسو چې دومره لوی اعلان وسو او سمدلاسه ور باندې عمل هم شروع وسو؟
تاسو یو وجه په خپل باندې د پاکستان چې کوم نگران د کورونو چور وزیر دی دا ذکر وکړ، خو دغه سوال ما چې کله مشال لپاره مرکه کوله افغان کمشنر سره دا زما اولنۍ پوښتنه و چې ولې پاکستان دې ته اوس اړ شو چې افغانان ته ویل شي خپل هیواد ته لاړ شي او تاسو وباسه؟ نو یو خو هغه دا خبره وکړه چې دا اوسنی پلان نه دی، دا د مخکې نه په ذهن کې یو منصوبه یو پلان وو، او هغه خو نه یوازې امنیتی مسله بلکې معاش او اقتصاد ته هم هغه یو دلیل پیش کړ چې پاکستان په اقتصاد باندې هم یو فشار وو.
زمونگ پا میجر چکم خریدی دی پا اسلام آباد دی پا پیخبر دی پا گوٹا دا لاور دنو آگے کے دی تی زیاد تر رہائش دی پا کرکونو کی نو سی نو آگے سر زمونگ پا خبرم لاو این آرڈر سیچویشن دن سا بڑے زیاد خراب شوی دی او جو زدا نمی مچد دی افغانیانو پا وجہ خراب شوی دی خو دا دی حالات چکم دا سیو سیچویشن دی چکم کی پا لکونو بار ملک نہ خلق راغلی او غی سر اس قسم سند نہیں او تا دا داری پا بارے کی اسم نہیں نو دیر شکوک و شبہات پیدا کی گی او چکم جنون خلقی چکم مہاجر دی یا چکم راغلی دلتا علاج دا پارا یا کاروبار دا پارا نو ایون دا غی دا پارا پرابلمز.
عباس خان چی تاسو تا کم خبر ہو کچی دا دی امنیت ستون زوا نو ستاسو خپل شخصی معلومات سی دی چی آغا آیا هم دا غی سی دا کچنگ چی سرکاری موقف تی؟
لگ مختصر بلاڑ شو په جولای کې چې کله په دولسم په جوب کې لوی حمله وشو د پاکستان د فوج په یو مرکز او دا هغه یو ورځ وروسته د پاکستان د پاوز مشر جنرال آصف منیر کوټه ته لاړ او د جوبل فوجانو د کډاغی له دوره پاره هغه چې کوم بیان ورکړ دا د پاکستان په دی روسی تاریخ کې زګ ګوره منو داسې مثال ډیر کم دی چې یو خو هغه د ٹی ٹی پی خبره وکړه چې ٹی ٹی پی موجودیت خبر خو پاکستان کولا لیکن هغه دا اول زلو کې ٹی ٹی پی ته په افغانستان کې د کار ازادي دا د بیان وو او بل چې هغه خبر لګړې رهنانه اون کې وا چې په پاکستان کې افغانان په ترهګره کې لاس لري یعنی هغه وخت مشخص نو ویل چې هغه یا د ٹی ٹی پی هغه ملاتړي یا هغه ټول یو افغان یاد کوم دا ما خلک د هغه وخت نه بیا یو 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 شروع شو هغه یو پالیسی مخې دراتللو بیا چې کله په چترال کې د شپږم سپتمبر باندې حمله وشو بیا تورخم هم تړل شو نو داسې ښکارېده چې د دغې نه پاکستان بیا د کډوالو په اړه باندې یو خپل مزاج او خپل یو سوچ بدل کړ. زما دا خیال بلم دی چې ممکن دا طالبان حکومت سره د پاکستان د ٹی ٹی پی په موضوع باندې چې کوم اختلاف دی یو یو ترنګلې حالت دی نو ممکن ده چې دغه هم د یو فشار د پاره کړی وي ځکه چې طالبان حکومت خو ګمان نه کوم چې هغه به تاسو خو سوال لس لکه یاد کړم لیکن پاکستان کې د کشمیر د ناقانونه یادېږي و لس لکه نو چې ول او بیا د دومره لږ وخت ته تاکي چې په دې لار شي کنه موږ په زور وباسو شتمنه هم قبضه کوو او ضبط کوو کنه
او دې ته بزه طاهر خان صاحب راځم ځکه چې یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې تاسو تر دوه لسیزو زیات وخت هم دلته یاست په پاکستان کې یاست افغانان تاسو په خپل تجربه کې آیا د پاکستان امنیت ته غواښتي هغه افغانان چې غلط ژوند کوي
په دې څرګند پویم چې کوم افغانان دلته راغلي دي او زما دا نظر دی چې هغه د خپل کار روزګار دغه بیروزګاری نه دا د صحت په لحاظ باندې په دغه وروستۍ دوه کلونو کې د دوه لسیزې خودي خو په دغه وروستۍ دوه کلونو کې دوه فقط د تعلیم لپاره او د خپل ژوند کورنو لپاره د دې لپاره راغلي نو دا په امنیت لپاره دو په خپل باندې یو سپورټ نه لري په خپل باندې بیچاره خلک د کډوال دي نو دا په دومره غټو کارونو ته څنګه لاس واچوي د سما په نظر باندې زه خو دا فکر نه کړم او دا هغه څوک لري چې هغه سټیبل دولتونه وي هغه ترشا سپورټ ولري نو تر په دې وختونو کې چې موږ خپل افغانستان په جنگ کې د دلته خلکو پناه راوړي د خپل سر ژغورنې د پاره د خپل اولادونو د تعلیم د پاره د هغه د صحت د پاره د یو ورځ د ښه ژوند د تیرېدو د پاره نو هغه به څنګه د یو ملک امنیت د پاره ګواخ جوړ شي.
مننه ډیره طاهر خان صاحب تاسو هلته یې او تاسو وینئ او بلکې تاسو رابطې هم وي دا خبره څومره په ثبوت رسیدلې ده چې افغان کډوال کاغه نا قانون حالت اوسی کبیا در قانون مطابق اوسی دوی د پاکستان کې سید ترګری یا د امنامان نورې د مسلې دی پاغي کې لاس لري څه داسې ډیټا څه داسې ثبوت ورکړل شوی دی
یو بیا اواز خان ته لاړ شو چې افغان کمشنر دی او دا وینا به وزن زیاتو لري په دې موضوع باندې او هغه وی چې څومره یو اشاریه سلور ملیون افغان چې چا سره پی او آر کارڈ دی یعنی حق لري چې پاکستان کې ژوند وکړي آگے کی دے وچ دس یو ثبوت ہم پاکستان نرے تر لا سکڑے چھ افغان رجسٹر اگری پیو رہ گرے کی یا پ جرمونو کی لاس لگ دا خواہ خپل من چھ دس ہی ثبوت دین دی او ما نہ دے تر لا سکڑے ما تے ادی کی جیسے فرانچ کم پخوانے وزیر وو عبد القادر بلوچ دا پختن دا اگر اگ وقت منگ کڑے وا اگ وچ دس ثبوت نشت چھ افغانان دے پ تر گرے کی یا پ جرمونو کی ملوسی دل تے یو خبر فقط دکوم دی کی خوش شک نشتا چې افغان او پاکستانی طالبان د انډیوالان دي 2001 کال کې چې کله ٹی ٹی پی جوړې دا نو هغه د افغانستان د طالبانو نه هغه یو انسپایر شوی یا حوصله غسته و د ایران شو خپل د افغان طالبانو امیر خپل امیر اوس مغه بیعت دی موجود دی افغان طالبان چې کله دلته وو نو بس دی روګرچی په شروع کې چې کله دی راغلل نو د افغان تار نو نو دی دا پاکستانی طالبانو ملمانو اوس پاکستانی طالبان الت دی او هغه یو کیسه موږ ته ویل شي چې هغه د هغه ملمان دی لیکن موږ تل دا وی چې د پاکستان لپاره افغان طالبان هیڅ کله هم پاکستانی طالبان نه اونی سي نه به اوباسي اوس کو د خراب تعلقاتو هغه پلا یا زور ته د عام افغان نه اوباسي نو ګوره یو خبره کوم موږ چې کلم افغانستان ته لاړ شو زه طالبانو په دوره کې موزر لاړم مخکې د کرزی سره په وخت کې د اشرف غنی سره په وخت کې موږ به د افغان مشرانو نه د عام افغان نه یو خبر ضرور اورید او کدل ته باغی راغلل چې اغي به د کډوالو په اړه باندې د پاکستان قربتوب ذکر به ضرور کو د دې به مننه د پاکستان د خلکو کوله زما نظر دا دی چې هغه حسن نیت چې به اغي یادو د پاکستان اغي ته ډیر سخت زیان ورسید نو زه ګورم چې افغانان په ترهګری کې په جرمونو کې کلم ملوث نه دی آو د ٹی ٹی پی او د افغان طالبان انډیوالي خوشتا او کدا خبره زنه کوم دا به صحافتي او بدیانتی وي نو که هغه سره درې کسان لکه څنګه چې پاکستان په 12 جولای کې وو چې درې نو هغه امکان به وي چې دوا درې سلور 15 شپږ لس افغان طالبان سره پاکستانی سره ملګری شي لیکن دا هغه بوج په عام افغان باندې چول دا زما خیر د پاکستان سمو پالیسی نه ده
مننه تارخان صاحب زبیا هم تاسو ته راځم یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې چې کله ځخه دغه ژغ سوې دی او لاغه ورسته عمل مور باندې پال سوې دی تاسو عام افغانانو ځخه کم داسې شکایتونه یا کم داسې مسلې یا څه کم داسې ستونزې دي چې تاسو ته بیانې شي یا تاسو ویني
سرګند خبره ده چې خځې او ماشومان خو په دې کې هیڅ نه شیکړي لکه څنګه چې وس رسانای او کې ګورو او څنګه چې راپورونه راځي او څنګه چې خلک د مشکل سره مخ دي چې ماشومان او خځې زندانونو ته بيول کیږي او هغه خلک چې ورسره پیوار کاډونه هم ورسره دي هغه هم د ستونزو د مشکلاتو سره مخ دي او مالک څنګه مخ په خبرو کې وویل چې دا اوس چې کوم خلک راغلي دي چې غیر ريجستر دي دا هم د دغه یوازینی ستونزه چې دا او دلته په ډیری جنکو چې د څو ورځې ما سره تماس نیولې دي هغه فقط د خلکو زده کړو د پاره دلته راغلي ماسلین او زده کوونکي چې څومره دي هغه د دغه مشکلاتو سره او دغه غږ چې کله نه پورته شوی دی د دې په ژوند باندې یو دومره سخت اغیز راغلی چې زه ټول ورځ کې د خپل هغه ټلیفون نه هم اوسګار نه شم چې یادو ته هغه تسلی هم مونږ سره وسنشته چې دې ته څو وایو لکه څنګه چې د جنیوا په بین الملل په قانون کې د چې یو هواد کې د چا د پاره یعنی د شون د سر او د دې خطر وی او قبل هواد تلاړ شي هغه پناه یو سی د هغه سره باید هغه ته زمينه مساعد شي د شون د ټول او وسایل خو دلته چې کوم دغه غک شوی دی او کوم خلکو سره د څنڅه وس روان دي زندانونو ته خځې او ماشومان په ول کې دي نو دا ډیر د افغانانو د پاره او دا اوګدی مودي چې دا څومره لکه دلته افغانان پاتې شوی دی دلته نسل په نسل باندې دا د دوی پښون باندې او په اصل باندې چې هغه غیزل لري چې د ټو هغه ډیر سخت چارلاندې
مننه ډیر یلدا بازوان صاحب خبر وکړه او هغه کې د د ملګرو ملتونو هم په دې باندې خبرګون راغلی دی چې هلته چې کوم افغانان تللی دي د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هغو ژوند ته خطر دی. په دې اړه باندې مو د ملګرو ملتونو یونیسیار چې کوم ویان دی په پاکستان کې قیصر خان افریدی سره تر دې لمخه مرکه کړې وه، نو هغه د ملګرو ملتونو چې کوم پر دې باندې تنقید و دغه په اړه باندې دا راته وویل.
سمې شتاسو پته ده چې د تیر یو هفته نه حکومت دغه یو اعلان کړی دی چې کوم ان ډاکومنټډ یا غیر قانوني یا دغه افغانان چې په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه به دی بی او باسي او ډیپورټ کوي او دی ته یو میش تور کړی ده. نو زمونږ چې کوم موقف ته هغه دا دی چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه لکه چې څنګه د افغان کډوالو مینوستیا کړی ده، نو دغه چې کوم ان ډاکومنټډ خلک دي په دې کې داسې خلک هم شته دي چې کوم د 2021 نه پس دلته راغلي دي، نو موږ دا ګڼو چې په دې کې داسې خلک شته چې دا هوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي او هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. نو دغه حوالے سره مونږه د حکومت نه خواست کوو چې دغه خلک چې کوم دي هغه دې په زور زبردستی باندې واپس نه لیږي، او مونږه دا احساس لرو چې د پاکستان چې کوم د ریاستي کوم رائټس دي یا یو پروګریټیو دی د ریاست چې هغه خپل کوم پالیسیز یې هغه په پاکستان کې امپلیمنٹ کی کړه، د سکیورټي کوم ستونزې دي یا نور داسې کوم معاشي مسلې دي، خو دلته کې مونږه دا وایو چې یو ان سی آر دا خبره کوي بار بار چې دغه خلکو کې داسې خلک شته چې هغه نشي تللی. نو مونږ خواست کوو چې پاکستان دی داسې میکانیزم مخې ته راوړي، میکانیزم دی جوړ کړي چې دغه کوم خلک دي هغه مینج کړلی شي او ډیولپ کړلی او رجسٹر کړلی شي. نو مونږ یو ان سی آر مونږ تیار یو چې حکومت لکه څنګه مخکیم د حکومت مرسته کړې ده، نو بیا به هم د حکومت مرسته کوو که دغه شانتي یو فریم ورک یو داسې میکانیزم مخې ته راځي چې دغه خلک رجسٹر کیږي، نو موږ دا کوم او ور سره زموږه سپورټ په دې سره جاری.
ترخان صاحب سوال دا دی، ملګرو ملتونو دا وایي چې هغه افغانان چې هغه د طالبانو پر واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته تللی دي دا غو ژوند لګواش سره مخامخ دي، او که هغه بیرته افغانستان ته لجل کیږي نو هغه وار لمخه دي تر راغلي دي خپل ژوند وژغوري. ستاسو په خیال باندې تاسو ولته ویني لکه تاسو یې ستاسو ملاقاتونه ډیر وي دغه سی حالت سره خلک اوس مخامخ دي او خطر سره
همداسې ده، او هغه ډیر پریشان دي. دلته په اسلام آباد کې یو خو د ویزو کار دا غوي چې خارج نور هیوادونو ته ځي، دلته زه اکثر ورزم، دلته مختلفو برخو کې غوي ساتل شوې دي ګست اوسونو کې، او یو تاسو مثال بل در کوم، سهار زه اکثر بلکې ننم تلوم او پارک تمون سار زون الت افغان امراضی چکم په دلته یو میوزه کې افیکټ سیمه کې غوی په گیستاوتونو کې پراته دي. نن چې ماو قتل نن نو نن هغه ډیر کم، بلکې سهار چې کله غمو تیرې دو کم ده کې هغه جمع کیږي د واقعي ګرځي، نو نن هغه کې ډیر کم کسانو هغه سهار نو رستو بیا درې کسانو باندې دار چې هغه هغه راغلي چې هغه بهر لاړ شنو معنی دار چې عمومي نور کلبا زیاد، نو معنی دار چې په هغه باندې هم یو فشار راغلی سره لدی چې دا هغه د ویزو کار نسبتاً هغه ویزې شته هغه وخت مده پوره کیږي، نو چې کوم سفارتونه هغه ساتلی دي او د ویزو کار د بهر کار روان دي نو ویزی ورته هم غي پاره کې تمدید چې وتیا توسي اغم د غي کار دي، یعنی اغم د فشار دلاندې ذکر د مونږ ورې دي چې اغي تم ډیر اکثر ته ویل شي تاسو د کورونا بهر نه روزي، نو یو نفسیاتي فشار او دبو په هر افغان باندې هم دي چې اغي خپل انتظار وباسي چې اغي بهر لاړ شي.
مننه تر خاص په یلدا بازوان صاحب تاسو په خیال باندې لدې پرته چې مختلف مشکلات دي ځکه چې دا کیسه شروع سو افغانان لډیر وختونو ځخالته اوسي کاروباریان دي د سکول والا دي د کالجونو والا دي، یعنی د تعلیم په بخش کې تاسو هغه کې کارم کوي مبارزه هم کوي، لدې اعلان ورسته تاسو کم بدلونونه یا کم شکایتونه یا کبه نستله سره داسې حالت د زده کړو په برخه کې ځکه چې په افغانستان کې په جنکو باندې په تیر بیا په درس باندې بندیز دی، نو دلته بیا دوی په پاکستان کې کوي، نو په دې برخه کې تاسو ته څه شکایت یا تاسو څه لیدلی وي؟
په دې برخه کې دا چې دلته زمونږ خونځي دی، ډېری خونځي دی په پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، اسلام آباد کې او کوټه کې، نو دا هغه موږ ته خپل مدیر صاحبانو او خپل زده کوونکو حتی اوس دومره تماسونه نیولې دي چې باندې دا زده کوونکي راځي، خونځي زده کوونکي د پوهنتون هغه خو په هغو باندې ډېر فشار دی، د خونځي زده کوونکي باندې ودرول کېږي، دا چې هغه خپل درسونه پرېښي دي. دلته په صدر کې یو خونځی دی، یو څو خونځي په آیت آباد کې دي، نو هغه د ویرې نه چې خونځي ته راځي او باندې څوک وننیسي او زندان ته بونیسي، د دې د ویرې نه خونځي ته نشي راتلی. ډېر مشکلات ستونزې پیدا شوې دي او په زده کوونکي دومره اغیزه کړې ده تر دې پورې چې انجونې دې ته نه دي آماده چې هغه هم خونځي ته لاړ شي، ځکه چې وایي چې موږ سره کوم کارډ او دغه چې دی هغه د ایکسپایر ورته وایي، او مخکې به دا خبره نه وایي، یوازې به لکه ځوانان د سړو د پاره وو چې اوس وخت کې چې کومې سوشل میډیا دی وګوري، کوم راپورونه راځي، نو خځې او انجونو ژوند ډیر سخت شوی دی او ډیر مخې کار دی په او دا ستونزه د ټولو کډوالو د پاره ده، یوازې د یو شاده پاره نه ده، ځکه مخکې به ماشومان او خځې اوس چې څومره فشار په ماشومان او په خځو باندې دی نو بیخي حد نه لري.
همدغه یلتا بازوان صاحب کوم سوال را کوم خبره راپورته کړل چې نه یوازې جنکی بلکې په مجموع کې ټول افغانان وېرېدلې دي. همدغه پښتنه چماله قیصر خان افریدی زخه وکړل چې تاسو ملګرو ملتونو د سازمان ته کوم شکایتونه راځي، نو د هغه جواب تاسو وو.
په دې کې خو موږ ته شکایتونه راځي، موږ ته نه صرف هغه افغانان چې کوم د 2020 نه پس راغلي، هغه افغانان هم دا وی شکایتونه هم موږ ته راغلي چې چا سره قانوني اسناد دي، یعنی پی او آر کارت چې کوم حکومت د پاکستان حکومت ورکړي په 2016 وم کې د یونیسیار په مرستې سره، یا چې کوم چا سره افغان سټیزن کارډونه دي، دا وی هم هلته کې داسې رپورټ شوی، خاص کر په د سن په صوبه کې چې هلته کې پولیس کراچۍ کې هلته کې خلک نیولي دي، او زمونږ چې کوم د الیک پروګرام دی، اډوایس اینڈ لیگل ایڈ سپورټ پروګرام دی، نو زمونږ سره چې کوم وکیلان دي په مختلفو سیمو کې په صوبو کې، نو زمونږ دا وکیلان ځي او هلته د پولیس سټیشنونه او د عدالتونو دا خلک د دې کیسونو دغه کوي او دا خلک راخلاصوي. نو د پی او آر کارت چې کوم چا سره دی، هغوی هم په بعضې ځینو کې هلته رس شوي دي، او موږ کوشش دی چې دا خلک سمو راخلاص کړي هم دي او څه راخلاصو. نو ظاهر ده چې خلک ډېر زیات دغه شوي دي، نو زه به دلته د پی او آر کارډ لرونکو والا او چا سره چې افغان سټیزن کارډ ځي، نو هغوی ته دغه ورکوم چې هغوی دې نه یاریږي، ځکه چې حکومت صرف او صرف د انډاکومنټډ حوالې سره یو فیصله کړې ده، او په دې انډاکومنټډ کې هم خلک چې د چارجون ته په افغانستان کې خطر ده، زموږ همدغه اډوکیسی دا همدغه ریکوست موږ د حکومتونو نه کوو چې دا خلک دی واپس نه کړی شي.
ترغان سی په قیصر افریدی وایي چې مثال ډیر افغانان داسې دي چې هغه دوی ته شکایت کوي چې نه یوازې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، بلکې داسې افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد لري، نو دغه د نیونو خبره ستاسو په خیال باندې څومره جدي سوي ده؟
زما خیال دا خبره درسته چې پی او آر کارډ والا هم بول کیږي، هم دا پښتنه ما د عباس خان افغان کمشنر نن کړی و او هغه دا ومنل، خو البته یو خبره هغه وکړه چې دا کسان د دغه د پاره د ویریفیکیشن لپاره او د هغه تصدیق د پاره چې کوم د هغه سره اسناد وي، او اوس یو کمیټي یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د اسلام آباد د پولیس مشر افغان سفارت چارواکو سره د غونډه کړې وه، او هم دا موضوع هم پکې وه، او بیا یو کمیټي جوړه شوې ده چې کده پی او آر کارډ والا یا افغان سټیزن کارډ والا هغه نیول کیږي، جیل ته ځي، نو بیا به هغه بهر راوستل او د هغه ضمانت او هر څه چې قانوني هغه بدی کار کوي. خدا خبره دوستا چې پی او آر کارډ والا هم نیول شي، او دا وخت کې د پی او آر کارډ هغه موده ختمه ده، بیا هغه تجدید او هغه نه دي شویل تر اوسه پورې. البته عباس خان دا وایي چې هغه باندې مشورې کیږي او ممکن چې نو پی او آر کارډ والا پکې نیول کیږي، افغان سټیزن کارډ هم نیول کیږي.
مننه یلدا بازوان صاحب، ستاسو د پاره یعنی ستاسو په خیال باندې دغه مسله د پاکستان خپل اندیشنې پر خپل ځای په هر لحاظ سیوي، او بیا د افغانانو خپل ستونزې مسلې مشکل لکه تاسو او طاهر خان صاحب بیانوي، دا ټول ته په مجموع کې څه وګوري، داسې د منځ یا د حل لاره ستاسو په خیال باندې څه ده چې د پاکستان اندیشنې هم جواب شي او خپل د افغانانو ژوند هم وسام سی او لخطر موزی
باید لکه څنګه چې داخلك راغلی دی دلته د ماچ مخ کی په خبرو کې وویل چې د مشکلات او د وجه راغلی هیڅوک خپل کور خپل ځای خپل کار هیڅ نه پریدي خو دوی چې راغلی د مشکل په اساس باندې راغلی
اوس دې ته څه وایي چې دا ستاسو ول چې مشکل یعنی وشي څه چې دا مثلا وڅي سی وحلسي
په قرار پاتې د دې د پاره او دوی دغه سی په یو ځل په ناڅاپي وستو باندې چې د دوی د کاروبارونه دي هنرمندان دي دلته کسبګر دي دلته مریضان دي دلته زده کوونکي دي دلته انجونی او خزي دي چې هلته د تعلیمي ادارو دروازې بند دي کدا په دغه رقم باندې وېست کېږي د دوه لپاره پاتې کېده او دوه تر نورو هیوادونو کې ځای ورکول دا د حل لار ده او د دې ځای نه وېست نور خو مونږ د دې لپاره ځکه چې تاسو معلومات چې هلته څومره مشکلات سره مخ دي کده انجونو په مخ خونځي نه وای بند نو دغه چې مخکې ما کومه خبره وکړه دغه انجونی او دغه خزینه چې څومره هغه کارونه د دو په مخ باندې دند نشته دی درس نشته دی تعلیم نشته دی نو دو بیا د دومره فشار لاندې نه راتلې لکه څومره چې اوس د دې غټ سره راغلې دي نو د دوه د حل لار خو کوم سره وای نو دا خو ډیر خو وای خو دا خو د زمونږ سره نشته مونږ مجبور خلک په اوس وخت کې کډوال ټول د مجبوریت سره مخ دي او دا په دغه رقم باندې و نه استل شي لکه څنګه چې دا غږ شوی دی او څنګه چې دا رسنیو کې را روانه ده او څنګه فیصله شوی ده
مننه لکه یلدا بازوان صاحب تاسو ذکر وکړلی چې لدی علاوه ډیر افغانان چې دی هغه کاروبارونه جوړ کړی دی په پاکستان کې او هغه دا شکایتونه راځي مشال ایډو سره خبري کړې دي د افغان بواورو چې هغه وایي چې هغه کلونو لسی زورای سي حالت دی او هغه اوس څنګه په یو میاشت کې وزي نو هغه ته بغښت
څلوېخ کلم جون کړی د زمن لرو مسیان لرو ما واده دلته کړی د مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچان دي مسیان مې دي او دوکانونه مې دي دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وزله دې وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم دا به څه رقم ختموم دا به قرضداري ګانی دا دوکانونه هم نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي دا په کال کې هم ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده د منګا کورونه خراب دي هلته په کال کې کورونه به جوړیږي مونږ ته به وخت راکی مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله او که اسلامي ملک یو مونږ داته نه غواړو وروره
ترخان سي لکه څنګه تاسو واورید دا کس او هغه وایي چې د لسی زورای سي دلته دی او د ماشومان نو سي دا ټول دلته دی په یو میاشت کې څنګه کاروبار ختم کړي البته کې دای زیغه پیسې ویني کا په قانونه توګه باندې اوسي نو بیا خو یو مشکل دی خو اسی په پاکستان کې په ډیر لو پیمانه باندې افغانانو کاروبار هم کوي دا مشکل څومره دی کاروباریانو ته یا خپل بیا د پاکستان اقتصاد ته ګټه تاوان کې څنګه حساب کړي
ګوره کوم مختصری خصوصا یو کې زه دغه حل لار باندې ملاړ شم مختصره د پاکستان یو دریز او موقف دی چې د طالبانو حکومت سره دنیا ته وي نړۍ ته وي تاسو تعامل وکړي هغه مهرب ہے نو دلته پاکستان خپل هغه د اولاد عمران خان د حکومت پالیسی و دا چې بیا د هغه نه پس د شهباز شریف حکومت د هغه پالیسی و دا د اوسنی حکومت پالیسی ده تین دنیا ته خو تعامل خبره کیږي لیکن په دې موضوع چې افغانان دی وی چې موږ یو باسو په دې موضوع د طالبان حکومت سره مشوره نه ده شوی ځکه د هغې عکس العمل او غبرګون چې راغی غړې زیات سخت و نو باید چې هغې په اعتماد کې اخیستل شوی وي او یونیسیار چې تاسو بار بار ذکر وکړ نو هغې ته هم دا شکایت دی چې هغې مې وړاندې په اعتماد کې نه غوښتي د کاروبار ته به لاړ شو زه ما ملګري شته دلته افغان چې هغه کاروباریان دي او هغوی ځینې خو پکې داسې دي چې دلته پیدا شوي دي اوس یې عمرونه دیرش کاله دی چې هغه افغانستان ته کم تللی دی لکه دی خو افغان لیکن اوس هغه لپاره مشکل دا دی چې هغه تل لاړ شي هغه په سوسایټي کې ممکن ده چې ډیر وخت والی هغه تل لاړ شي کاروباریان ډیر زیات پریشان دي او لکه څنګه چې خبر وکړه خور خبر وکړه چې پرسنیو کې څنګه شایان راځي او پرسنیو خدای ځنه وخت کې پولیس او دلته حکومتونه خپل شریک کړي ناغه په خلکو باندې هغه نفسیاتي او دباو چې په خلکو باندې وګوره دا خو فطري ده چې زه په یو بل ملک یم نو ما باندې به معمولی غونت یو مشکل وي زه به ډیر زیات پریشان یم نو دغه رنګ دغه لپاره مشکل او دغه کاروبار ته ممکن نه چې زیان ورسی او بل دا که ته وباسي نو آیا افغانستان کې هغه د وخت د کاروبار هغه مواقع او فرصتونه شته چې هغه بیا لکه د خپل مشکل باندې کنټرول وکړي هغه ډیر مشکل کار دی
ډیر مننه طاهر خان صاحب او یلدا بازوان صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخیسته دواړو ښه وخت غواړم د خدای په امان دا د مشال ترانلاندی چې پکې مو د پاکستان حکومت له خوا ځخه د ناقانونه بهرنیانو له هیواد د وتلو د فیصلې وجي او نور اړخونه په اسلام آباد کې زموږ د مشالې دوه همکار طاهر خان او په پېښور کې د تعلیم مبارزه او د افغان کنسلګری د تعلیم پخوانی اتشا یلدا بازوان سره بحثول. بس په دې ځای پای ته ورسېدی. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي. په مخم شه
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.